درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ساعت او د ازادي رادیو میلمه اورو. خو تر دغه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. څه د پاسه زر کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری آژانس رپورټ ورکوي چې یو زر او یو سل څوارلس کورنۍ، او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 290 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل، او 110 کورنۍ د هرات اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغو کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موافقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایران افغانستان ته د ګڼ شمېر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي بیړني حالت سره مخ کوي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې لګېدلې اور مهار شو. دغه اور عامو خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان اړولی دی. دا اور پرون د لرګیو په اوټال کې لګېدلی وو. د زابل امنیه قومندانۍ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅو کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه، او بیا له مرکز کلا څخه د اطفایې لورتګ او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیه قومندانۍ په بیان کې راغلي دي چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبری آژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزې د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2021 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی وو. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کینی. څلور ستور مزلي چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلي نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپان ستور مزلي تاکویا اونیشی او روسیې ستور مزلي کیریل پیسکوف سره وځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل کې کاته شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی او احترامات می اومنی کدر من او درو ناز دکون کو یو زلی بی هم تاسو طول تشرف هست و هم دلن رزی درسی موضوع تا هلی من دایم چی تاسو طول درانا و کدر من زدکون که برا ترو و جور و صحت مند و سجه و صحت جمعی بون پتنوی خوش و گلالی زدکون کو لکسرنگ چیز مرستاسو دلن رزی درسی مزمون دا پان مشور و مرمون آردوانده نا پان مشور و مرمون پیشنا و دا حقوی دجمن پا حق لبش پر معلومات ترلسه کو پا تیر و رزی لستونه که مرابتاسو اتلی افغانی کهرمان مرمون و پیشندلی نن رزی و زلی بی هم همدغسی و اتلی زرور افغان مرمون پیشنا و دا حقی دجمن پا حق لبش پر معلومات بلو. نو هلی من دایم چی تاسو طول درانا و خرج زدکون که دلوست در پای پری رسر عملتی وکری او یو سزدکری خوژا ګلالي زکون کو مخکله دینه چې زستاسو لوست پیل کړم. د تاسو ټول درنو کډر مون زکون کو نه هیله لرم چې خپل زنو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنو سره نوٹ کړئ او پراتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. مخوش از دکون که واس هم رزو دخل لست پر لورمانیزم رستاسو دنن رزی پینزم لست موضوع رابیه برخی ده. ولو چی میرمن رابیه برخی چوک و چلول شخصیت و او کم قارونه از مردگران هیوار افغانستان لپاره تر سر کردی. او سرنگه یو کولش بای خبال نوم ده افغانستان پا تاریخ کی زی پر زی کردی. نو درنوس د کون کو زه مطمئنم شاید تاسو ټول د میرمن ربیع ملخی نو اوریدلې وی او د دې د نام سره آشنا یاست خو شاید تاسو د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري نو راځو نن رسموج او تاسو د میرمن ربیع بلخی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک او کوم ډول شخصیت وو ستاسو د ټول کډر منوس د کون کو د توجه په هیله يم ربیع بلخی څوک وه ربیع بلخی د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه درنو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې میرمن ربیع بلخی د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده ربیع بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه میرمن ربیع بلخی د بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن ربیع بلخی ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن ربیع بلخی کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسته راوړنې درلودلې درنو زده کون کول ولو چې ربیعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل یعنې میرمن ربیع بلخی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د ربیعه د شعر او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل یعنې میرمن ربیعه بلخی د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د ربیعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او ربیعه بلخی دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي د ربیعه بلخی شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده درنو او قدرمنو زده کوونکو ولولو چې میرمن ربیع بلخی شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن ربیع بلخی په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده په ځانګړي ډول سره میرمن ربیع بلخی د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې د هېڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیع بلخی په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه د ربیع شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیع بلخی شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې د ربیع بلخی موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلې دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده، هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نور هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ، د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې. رابعه د فارسي ادبیاتو د لومړني یو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، رابعه بلخي د فارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري، چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکی برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي، د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څیر باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ ولو، چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو؟ د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت، یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې د خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرینې شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیګه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بېلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګند کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. او یو له هغه افغان زړور مېرمن له جملو څخه و کوم چې په خپل شعرونو کې ډیر زیات عاشقانه همشنن د ښکلا او د دې په برخه کې شعرونه لوستلي و او یو له هغه افغان مېرمن له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې و هغه باندې د هغه په وړاندې یې مبارزه وکړه او هغه یې د لومړي ځل لپاره د لمنځ څخه یې وړله او د هغه یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپات. نو درنو او خوږ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو ته نن رزلوس کوم چې موږ تاسو د مېرمن ربیع بلخی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو قدرمنو او خوږ زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستل شي. د مېرمن ربیع بلخی د ژوند په حق له مو ولوستل شي. مېرمن ربیع بلخی څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکله و احترامات به قبول کی قدرمنه او ګلولې سکونکو. لمن نیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې مو په تنوي. درنه او ګلولې سکونکو د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ واس وایم. زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلالي زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرسته تاسو د نن ورځې درسي مضمون د پانه مشهور مېرمن اړوندې مرو تاسو باندې ورځ بیا پانه مشهور مېرمن وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلالي زکون کوله کسرنګ چې مرسته تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن ربیع بلخی اړوند وو مرو تاسو مېرمن ربیع بلخی وو پیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن ربیع بلخی نه یوازې د شاعر وو بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن فرهنګ او کلتور کې هم ډیر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستي دي او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه و. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې زیور کول سو. نو هم چې نن درنو زکون کو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زکون کو لپاره می هم دغه سیده یو اتلی قهرمان افغان میرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هیله من یم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو مخکې له دې چې تاسو درس پیل کړم له تاسو ټول خوښ او ګلالي زکون کو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل ان نیو ورځ لوس لپاره خپل د نوٹ کتابچې او قلمونه در سره موجود وو. سیږي ځکه د نن ورځې لوس ډیر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. دغه نوټه هیڅ نه یوازې له تاسو سره د همکاري وکړي چې د نن ورځې لوس په اسانه توګه سره زده کړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپل ځانو سره تکرار کړئ او د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوٹ کتابچا او قلم له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک وو او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنی ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مخکښه شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړې و. د هغې پلار محمود طرزي د افغانستان یو مخکښ روشن فکر او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. ولو چې ملکه سرایه طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایه طرزي په 1999 میلادي کال د نومبر پر 23 نیټه په سوریه دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمود طرزي نومیده او محمود طرزي په خپل د یو روشن فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمود طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریه طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سوریه طرزي په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمود طرزي خپل د علم او تعلیم سره ډیره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه طرزي هم ډیره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سوریه د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سوریه او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سوریه طرزي په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایه طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایه طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دالري. ملکه سرایه طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایه طرزي نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایه طرزي نه یوازې دا چې د ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایه طرزي د ښځو او نجونو د حالت ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و. لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سرایه د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1920 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومیده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایه د لومړنی فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو کورنۍ د ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړنی ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي. او همچنان په 1920 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجنونو شونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایه طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایه د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوی لپاره کار کوه. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه پیل کړل چې د شوزو د حکومت په اړه مقالې خبرولې او شوزې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره حسولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایې طرزی سرته رسولې وو، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړې خدمت وو چې هغه په خاص توګه سره ملکه سرایې طرزی یو خاص او ځانګړې خبرونه پیل کړل چې په هغه خبرونه کې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو حسي سرایا په عامو غونډو کې د بې حجاب ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مېسته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزی د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکي نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایا طرزی په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چې نن ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چې نن د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزی ټولې افغانې مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایا طرزی نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایا طرزی نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایا طرزی د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایا طرزی د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه ثریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه ثریا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاس وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه ثریا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه ثریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپله پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په امیشت کې ملکه ثریا ترزی په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسې اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. از مرا ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هله ده چې خسته شوي بنه یاست تر بل درس سپوري. د لا په مان شو وخت درته غواړم.
د آزادی ملمه، ازادي ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند. ځلاند صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دې به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاره وروسته غږیږو.
لبا د مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسېدونکي وو، نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپل کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به لیدل، مکتبونه به لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده، او دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې، او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و، زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و، په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه کو نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و، او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په د فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکړه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کارم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختی را جوړی کړی وی. هغه وخت قلم او کتابچې نه وی، هغه سلیټی تختې وی. هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې. د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې. بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه، ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دمدرلله، زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوی دنګ ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې. نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو، او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو. او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و، نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل. مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو. که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړم، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل د ابجد تا ته د تشریکه چې هغه اصول درته خي، نو په هغه کې به د شیرونو راتلل، مونږ په تختو د شیرونو لیکل. نو زما کم از کم هغه ذهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ درو قابل دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکه له اړخه راته همداسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشرانو رونو نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به دا مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشته در ته په نور ډیر د تخنیکی دغه چې دی په دې کې ډیر زیات علاقه مندې مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډیره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډیره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډیره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکنه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم خواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکلوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیکلوس روان کوو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روبو
چاپ کتابونه واړه واړه رښتیا ځینې ډېر مشهور و لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخستو د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي وو
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه خو ما او زمانه کشر ورور مې چې وو ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وو هغه نور هلکان بچي وو هغه خو به راغلل یو ساعت به وو بیا به لاړل بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو هم به هم دیني درس ویلې هم به له ماسپخین لخوا په کور کې وو نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
زلان صاحب ډیر خلک وای چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري لکار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړي، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوی د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاذ په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیاتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې دغه تند مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپل د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې مخلار دا دغه کړله وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دی وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیم پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک و مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه که چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د د د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه.
پام دی هله دی ازادي راډیو دی ملما دی دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد. او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.